پرون په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یو ورځنۍ غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیې قمندانۍ د اړوند ادارو د درویش نو تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړی. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یوه بله خپرونه کې مزاج ملاند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د معمول سره سم د ازادۍ رادیوي مجله خپرېږي، خو مخکې له ازادۍ رادیوي مجلې نه خبرونه او څو رپورټونه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیې قمندانۍ د اړوند ادارو لپاره د 93 تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړی. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې د هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی دی، او د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو درې ورځني سفر په مقصد پرون هند ته رسیدلی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیې قمندانۍ د اړوند جزو تامونو لپاره د 93 تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینت لومړی مرستیال او د کابل د امنیې قمندانۍ سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس ازادي رادیو ته وویل چې د پولیسو د دندې د نوبتي کولو د پلان له مخې د ټولو امنیتي حوزو امیران او اداري مرستیالان او د جنایي او کشف او سیمه ییز کنټرول مدیران بدلیږي. ښاغلی احساس وویل چې د اصلاحاتو لړۍ به روانه وي.
خاطر د اصلاحات په چوکاټ د کادري کې چې یو جز زموږ د پلان د یا طرح امنیتي د خاص کابل ده، په اوله مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به انشاءالله دوام لري.
د ښاغلي احساس په وینا نوي کسان د وړتیا له مخې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ازموینې د پروسې له تیرولو وروسته پر نوو دندو ګمارل شوي. ولسمشر اشرف غني د کابل نوی امنیتي پلان وروسته له هغې تایید کړ چې په کابل کې د خونړیو حملو په لړۍ کې لسګونه ملکي افغانان مړه او ټپیان شول. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې د هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی. هلو ټرست چې د برتانیا حکومت تمویلوي په هرات ولایت کې د مځکنیو ماینونو پاکولو لس کلن فعالیت وروسته دا اعلان کړی دی. دې موسسې ویلي چې د ماین پاکوونکو یې په هرات کې د ماینونو څه باندې 600 سیمې پاکې کړي او زیاتوي چې دا کار د هرات د راتلونکي اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر مهم دی. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه مسابقه وکړي. دا 500 لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 3 بجو پیلېږي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 350 ورځې لوبې کړې چې دوه یې افغانستان او یوه یې زیمبابوې ګټلې او له هغې مخکې 2 لوبې دواړه افغانستان ګټلې وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړو له زیمبابوې سره د لوبې لړۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ بورډ له لوري ورته په نګرهار کې تمرینات کیمپ لا راچول شوی او له هغې وروسته ملي لوبغاړو په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي لوبې او کیمپ ترسره کړ چې د بشپړ چمتووالي سره اوس د زیمبابوې پر وړاندې لوبېږي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو درې ورځني سفر په مقصد پرون هند ته رسیدلی. روحانی په داسې حال کې چې د وزیرانو او سوداګرو یوه لویه ډله ورسره ملګری وه جنوبي ښار حیدرآباد ته ورسید. په پام کې ده چې روحانی نن په حیدرآباد کې د مسلمانانو یوې غونډې ته وینا وکړي او بیا به له ولسمشر رامنات کوویند او صدراعظم نریندرا مودي سره د خبرو لپاره نوی ډیلی ته ولاړ شي. تبا د دواړه لوري د سوداګرۍ او اقتصاد په سکتور کې یو لړ تړونونه لاسلیک کړي چې یوې هند ته د چابهار بندر د لومړي پړاو د پروژې د فعالولو د اجازې ورکول دي. ایران چې غواړي د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره وصل شي په 13 ډسمبر میاشت کې په چابهار کې اضافي تاسیسات جوړ کړل او هند وایي چې د چابهار د رغونې او له افغانستان او منځنۍ اسیا سره یې د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو ښایي تر 500 میلیون ډالر پورې لګښت وکړي. دا څارونکو په نظر د چابهار بندر رغونه به په د پاکستان پر ګوادر بندر شي چین پانګونه پکې کوي د سیمې د هیوادونو اتکا کم کړي. دا روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایي 15 تن روسیه اتباع چې پوځي پرسونل نو خیتیره اونۍ په سوریه کې د امریکا له پوځي ځواکونو سره پنخته کې وژل شوي. دا بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه هغه رپورټونه چې وایي په دې نخته کې لسګونه یا سلګونه روسي وګړي وژل شوي دي غلط معلومات وبلل. رویټرز خبري اژانس د دې نخته په اړه د خبرو سرچینو له قوله لیکلي چې وایي 300 روسي وګړي چې د کرملین د یوې ارتباطي پوځي شرکت لپاره یې کار کوو تېره اونۍ په سوریه کې وژل شوي یا ټپیان دي. اژانس د روسیې د پوځي ډاکټرانو له قوله د سلو کسانو د مړینې خبر ورکوي او له جنګیالیو سره نږدې یوې بلې سرچینې بیا د وژل شوو روسي اتباعو او شمېر اتیا تنه ښودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندا ماریا زاخاروا د دې هېواد لومړنی چارواکي و چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د سوریې په دیارالزور ښار کې په یوه پیښه کې د روسي وګړو د مرګ ژوبلې خبر تایید کړ. مسکو وایي چې د متحده ایالاتو هر راز نوي بندیزونه به د روسیې پر خلکو او اقتصاد ډیر لږ اغیز وکړي. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به پر یو شمېر شتمنو روسي اتباعو یو لړ نوي بندیزونه ولګول شي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف پرون د روسیې څلیرویشت په نوم تلویزیوني چینل ته وویل چې که متحده ایالات د بندیزونو نوی فهرست خپور او اعلان کړي نو دا به کوم لوی بدلون رانولي. میدویدف وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې د روسیې خلک خو پرېږده چې پر اقتصاد به یې هم د پام وړ اغیز ونه کړي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن میوچین د چهارشنبې په ورځ د سلام علي کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې دی به د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې ډېر ژر پر یو شمېر شتمنو روسي وګړو نوي بندیزونه اعلان کړي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې وویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې ترې څو رپورټونه او مرکې راخلو. پرون په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو د دیني عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یو ورځنۍ غونډه جوړه شوه. جمهور رئیس غنی دې غونډې ته په خپله استول شوې بیانیه کې د افراطیت د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو پر رول ټینګار کړی. په داسې حال کې چې دیني عالمانو هم په دې غونډه کې د افراطیت په وړاندې په فرهنګي مبارزه او د همفکرۍ په ایجاد ټینګار وکړ. اجرایه رئیس دې غونډې ته وویل افغانستان له بنسټپالنې ډېر زیان لیدلی. یوسف خان زادران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د هندوستان، پاکستان، ایران، مصر او افغانستان یو شمېر عالمان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو تر څو د افراطیت سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغې غونډې ته په لیږل شوي بیانیه کې ټینګار کړی و چې دیني عالمان باید د افراطیت پر وړاندې دریز غوره کړي. له دې سره د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دغې غونډه کې ګډون کړی و وویل افراطیت یوه کوچنۍ ډله ده او دی په دې باور دی چې دا ډله به ماته وخوري.
در هر جایی که بی‌عدالتی باشد بعد زمینه برای رشد
دی. وی په هر ځای کې چې بی‌عدالتی وي هلته د افراطیت د ودې زمینه برابرېږي، خو که موږ د دغې ډلې پر وړاندې چې په اقلیت کې دي په یو کتار کې منسجم ودرېږو له شک پرته چې افراطیت ماتې خوري. په کابل کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یوه ورځنۍ ناسته د سولې، رسنیو او ښې حکومتوالۍ په نوم انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې وه. د یادې غونډې ګډونوالو ټینګار په دې و چې افراطیت د اسلام په دین کې ځای نه لري او دا ستونزه د اسلامي هېوادونو د بربادۍ سبب شوې ده. دیني عالمان ټینګار کوي چې افراطیت کول او بیا اسلام ته نسبت ورکول تر ډیره مسلمانان ګواښي او دغې موضوع د مسلمانانو ترمنځ انسجام له منځه وړی دی. د غونډې ګډونوالو د افراطیت تر څنګ افراطي هویت هم رد کړ. د سولې، رسنیو او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ رئیس احمد کمیل میرشاد بیگ وایي د دغې غونډې څخه یې هدف له افراطیت سره فرهنګي مبارزه او د اعتدال د هویت او امنیت څخه د دفاع په خاطر د افراطیت پر وړاندې د فکري او فرهنګي ځواک رامنځته کول دي. د غونډې ګډونوالو د یو پریکړه لیک له خپرولو سره له مسلمانانو په تیره بیا له علماو وغوښتل چې له بنسټ پالنې سره بیزاري ښکاره کړي. دوی د بیلابیلو هیوادونو په سیاستمدارانو هم غږ وکړ چې په خپلو هیوادونو کې د افراطیت ته د وسیلې په توګه د استعمال ځای نه ورکوي. تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه په پاکستان، روسیې، ترکیې، کابل او ځینو نورو هیوادونو کې څو ناستې ترسره شوي، خو د افراطیت مخه نه ده نیول شوي او نوم په افغانستان کې ثبات حاکم شوی دی. له دې سره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې په دغې غونډه کې ګډون کړی وایي د افراطیت د رامنځته کېدو د لارو چارو مخه باید ونیول شي. د له حکومت څخه هم وغوښتل چې داسې اقدامات دې نه کوي چې خلک خفه کوي او دوی له امله افراطیت ته مخه کوي. دی وایي یو شمېر د خپلو اهدافو په خاطر له افراطیت څخه استفاده کوي چې موږ یې ردوو. موږ اعتدال غواړو چې د خلکو د آرامۍ سبب
ګرځي.
له دې سره د ولسي جرګې یو غړی نعمت الله غفاري وایي د افراطیت په روان حالت کې ځینې ډلې د اسلام له دین څخه ناوړه استفاده کوي او 2 میلیارده انسانانو وژنه روا ګڼي. دی وایي اړتیا د دې ده چې دیني عالمان باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
په کابل کې دینی عالمان چې د سیمې د هیوادونو څخه راټول شوي دي په داسې حال کې د افراطیت په وړاندې په مبارزې ټینګار کوي او په دې اړه د همفکرۍ په رامنځته کولو غږیږي چې وسلوالو طالبانو په یو نوي خبر کړي لیک کې واشنگټن ته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی دی. آیا دوی په رښتیا خبرو ته حاضر دي؟ نوریاس نوری دا پښتنه د مرکې په پیل کې د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا له مشر سید اکبر اغا څخه کړی ده.
امر ته طالبانو سره چې څو والی زی په زی لیدلی دي خبره مو شر کړی ده. د طالبانو یګانه دا خبره ده چې صلح د خارجیانو په وتلو باندې افغانستان ته راتلی شي. البته خارجیان په افغانستان کې چې دي هغه خپل واک لري او د افغانستان حکومت چې دي عددي خبره ده. د افغانستان حکومت چې دي هغه پر واک نه لري نو که دغه نسبت په موږ وایي چې خارجیانو سره خبره کړه تمامه شي د وتلو په باب باندې.
بلې، تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د سولې هڅې شوې دي یوه نتیجه چې تر اوسه د افغانستان حکومت البته په دې برخه کې هلو ځلو ورکړي هغه د حزب اسلامي سره د ګلبدین حکمتیار له ګوند سره او پخپله له حکمتیار سره د سولې خبرې وي چې بالاخره د سولې د خبرو په نتیجه کې موافقه وشوه او راغلل. له هغې وروسته ډېره توجه د افغانستان خواته اړول کېږي، اکثرا په کنفرانسونو په غونډو کې په دې خبرې ټینګار کېږي چې د سولې خبرې باید د افغانستان حکومت مخته یوسي، یعنې د افغانانو په مشرۍ باید مخته یوړل شي. طالبانو موضوع هم در کړی ده. څه فکر کوي چې آیا په دغه لیک سره دوی غواړي چې په یو شکل د نړیوالو یا په تیره بیا د امریکا د خلکو عامه افکار د ځان په ګټه وڅرخوي چې موږ خو دغه د سولې ته حاضر یو خو ستاسو مشران خبرې نه کوي؟
زه فکر کوم چې دلته څو شیان تپات لري. دا د حزب اسلامي موضوع د طالبانو موضوع په دې پر لري چې طالبان په ملک ډېر حصہ په لاس کې لري او د اسلامي موضوع دا چې نه و. او دوهمه خبره دا فرق لري چې طالبان زما په فکر باندې د ملت ارادي او د طالبانو خبره یې وده. ملت اراده موږ ګورو په ولایتو کې ګرځو خلکو سره خبره کوو. د خلکو ټولو نظر دا شدي چې خارجان دي ووځي د افغانستان او دلته دي په نظام باندې خبره وشي او طالبان هم دا خبره.
مولوي صاحب، دغه مخکینی شرطونه چې مخکې له مخکې چې طالبان مطرح کوي د افغانستان دغه واقعیتونو ته په پام سره تاسو فکر کوئ چې کچېرې دا ټول خارجان ووځي بیا به افغانستان امنیتي وضعیت له دې هم خراب نشي؟ موږ دا شی مخکې تجربه کړی دي.
دا دوه خبرې دي. یو دا دي دا شرط نه دي، دا د ملت اراده ده. ټول ملت ته شو غواړي شرط هغه سړی د ځان لپاره یو شی غواړي. دا یو دوام د خارجانو وتل زما فکر باندې طالبانو تر اوسه دښ نه دي ویلي چې خارجان دي د مخه ووځي او بیا دې په افغانستان کې د سړي لپاره یا د جوړ لپاره مذاکرات شروع. طالبان مطلق دا خبره کړې ده خو هغه به ما چې د چاو چاته پوښتنه کړې ده دوی وایي محل ویش چې د خارجانو د وتلو معلوم شي نو بیا دې وروسته مذاکرات شروع شي. دا طالبانو مخکې نظر ده شي چې خارجان دې د افغانستان ووځي بیا دې مذاکرات شروع شي. بیا وروسته د طالبانو نظر دې ته رالی چې محل ویش د خارجانو دې معلوم شي.
مولوی صاحب، ولې په سرخلاصي ولې طالبان دغه په یو سرخلاصي لیک کې دغه موضوع مطرح کوي؟ ولې له هغه چینلونو سره چې په قطر کې د دفتر فعال دی امریکایي ډیپلوماتان هم زی و راځي دغه موضوع د چینلونو لارې د پټو چینلونو لارې نه مطرح کوي؟
زما فکر باندې دلته څو خبرې شته. هغه د قطر د دفتر سره به دوی ډېرې خبرې کړي وي. خارجانو طالبانو د خارجانو سره ډېرې خبرې کړي وي خو هغه د باندې راوتلې نه دي. دا به داسې کوي چې ملت افغانستان به هم دې ته هڅوي چې هغه هم بارا پوت سی چې موږ دا جوړ غواړو سره غواړو طالب لا نشین سراغ لګولې دي او دا مستعیدو او د نور خارجي ممالک هم په دې باندې خبر شي، نو زما په فکر باندې دغه فرق به راځي د دې په مابینځ کې. دا زما خپل شخصي نظر دی.
بله، او تاسو پر پاکستان چې ویل کېږي د طالبانو اصلي ملاتړی دی د امریکا فشارونو ته په څه ډول ګوري؟ آیا فکر نه کوئ چې هغه فشارونه چې واشنگټن پر اسلام آباد راوستي، او اسلام آباد ښایي ځینې داسې کتونکي وایي چې ممکن پر طالبانو دا فشار راوستی وي چې تاسو هم نرمښت وښوئ؟
دلته د طالبانو ځینې شان که سړی وګوري واقعت ته چې دی هلته پاکستان کې ګزاره کوي، پاکستان تر تاثیر به یا ډېر لاندې وي. خو زه دوی ویلی شم چې خپل ځان ته یو څه استقلال هم لري، ځکه چې پاکستان مړ وي نو طالبان بندیانوي او هلته په بند کې اچوي. او دا وینو چې پاکستان د قطر د دفتر ادرس نه دی خوښه، طالبان هلته ځان ته ادرس کې ځولي دي. خو کېدلی شي چې طالبان دي، دا احتمال هم لري لکه چې وایي. خو زه دوی ویلی شم چې طالبان په استقلالي فکر هم لري، په استقلالي ډول باندې هم کولای شي چې دا کار دوی کړی وي.
د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا و چې د طالبانو په غوړستي وړاندیزې نظر څرګندوي چې په یو پرانستی لیکي واشنگټن ته د سولې د خبرو پاړه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیي قمندانۍ د اړوند جزو تامون لپاره د درې نوي تنو جوړ افسرانو د ټاکنې خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت له لومړي مرستیال او د کابل د امنیي قمندانۍ د سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس سره زما همکار احمد تکل مرکه کړي.
موږ په اساس د پلان د اسرائیل پولیسو چې شپږ میاشتې مخکې مو اعلان کړي وو، دا پروسه فعلا څلورمه دوره یې وه، یا پروسه یې وه چې موږ عملا تطبیق کړه، چې په خاطر د بهبود د وضعیت او په خاطر د دې باندې چې په حقیقي ډول باندې موږ شفافیت منځته راولو او پولیس افغانستان واقعا ملي او د خلکو په خدمت کې او د قانون په خدمت کې، نو دغه اصلاحات په اساس د موږ پلان او طرح د امنیتي د ښار د کابل منځته راغلله، چې ان شاء الله موږ په دې باندې امیدوار یاستو چې د دې تاثیرات به په تماماً آبادی کې ډیر مثبت وي.
د اوسنی پلان لمخه څومره چې تاسو په خپلو خبر پاڼو کې اعلان کړی دی، د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو قمندانان به بدلیږي، مرستیالان او د جنایي امرین، د کشف امرین او د سیمه ایز کنټرول یا منطقوي کنټرول امران، پر دې سربیره د کورنیو چارو وزارت کې دننه هم بدلونونه په پام کې دي په دې پړاو کې؟
بالکل، اساس د امغه سبقونو استراتیژي په بنیاد باندې خاطر د اصلاحات په چوکاټ د کادري کې چې یو جز زموږ د پلان د یا طرح امنیتي د ښار د کابل ده، په اوله مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به انشاءالله دوام لري. بیا په نورو ولایتو کې هم په عین شکل باندې دغه کار تطبیقیږي او انشاءالله دې ته به انکشاف ورکو او دا به ادامه لري.
څونه مخکې چې په کابل کې د خونړیو حملو یو لړۍ وشول، له دې نه وروسته هم د افغانستان حکومت یو امنیتي پلان چې تاسو ورته وړاندې کړی و هغه تایید کړ. دا پلان او هغه پلان څومره له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل، زموږ امنیتي پلان په ارتباط د کابل کې چې د راتلونکي یو کال لپاره نظر کړه، البته په درې مرحلو کې چې کوتاه مدت ده، میان مدت ده او دراز مدت ده. دا درې میاشتې زموږ ټیم د امنیتي کابل په دې باندې کار وکړ او ټول جوانب د دې ارزیابي شو. بنا په دغه موجوده تعدیداتو باندې ټول مسایل ارزیابي شول او دغه په اساسو بنیاد باندې یو طرحه یا مفکوره د قمندانۍ ژوند د کابل لخوا نه پیشنهاد شوله، جلاسناب د کورنیو چارو وزیر صاحب ته او د هغو لخوا نه تایید شوله، او بعد دغې نه جلاسناب رئیس جمهور او د مسلح قوو اعلی سر قمندان لخوا نه په کل باندې هغه تایید شوله. نو په دې ارتباط باندې موږ انشاءالله مطابق د امنیت طرحې، پلان او برنامې په خاطر د تامین د امنیت د کابل شروع ولسوالیانو نه سرادات هغه ولسوالۍ چې له همجوار ولایت نه موږ په مورد تعدید یاستو، د هغې په مورد کې برنامه لرو. همچنان په سرادات د ښار او ولسوالیانو کې برنامه لرو.
دوستانو، د کابل د امنیه قمندانۍ سرپرست محمد سالم احساس چې مرکه مو ورسره واورېده، په همدې مرکې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. ازادي راډیوي مجله وړاندې کیږي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
د ادب هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو موږ د وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ ته تغیر پیراغی په موضوعي لحاظ باندې.
په فنکار برخه کې د سارک هیوادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږیدلې یو.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی.
په زرپانه کې به لنډ کیسه په وینو سور په سرلی واوري.
نبیلې به واره چغې وهلې د سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ.
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي.
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال
هم او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نکل شوی نظم را مغخته. خدای دانو څنګه ویشو چې ز اور باندې سوزیګم او غره پوری خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې ز مړیم خو ژوندې يم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. په پیل کې لار ناجیه صافی څخه د تیرونې فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې به وسیړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وی دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکی او اداري ستونزو سره مخ دی چې له عملی د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغې وویل کچېرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټکه بڼه پرمخ یوسي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري وای اړوند اورګانونو ته بل اړخونه وکړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ټول ستونزې وسیړي او حل لپاره اجراءات وکړي. په کابل کې زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون جوړ شو. تیرونه زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون په ملي نګارستان کې پرانستل شو. د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندرتون کې په لاس ګنډل شوی جامې غانی د انزورګری تابلوګانی او خوراکي توکي ننداري ته وړاندې شوی وو. د نندارتون جوړونکو مدینه وایي چې دغه نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي. د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع ننداري ته وړاندې شوی دي چې د بیلابیلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیاته کړه چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي. د زندر آینه هنر په نامه د انزورګرۍ د آثارو نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانستل شو. یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و چې پکې د دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انزورګرۍ، خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز یو شمېر مخترع ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوې دي. او تیرونه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د مینانو ورځ ونمنځل شو. د فبروري 14 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوی د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ونمنځلې. په درې مزیک دي ز پیړې کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به ودن کوي. د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه یې وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونمول شو. د دغې ورځې په اړه اوسنۍ ذهني د دادې چې خپل ماین ته د مینی اظهار وشي او ورته ویل شي چې مینه در سره لرم.
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګیله به خزینه. د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فلکلوریک توک منګې چې پیغلی پکې له ګودر او براوړي خو ځوانان بیا د سیتار له تیرو خو خوګو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چړلو کې ترې کار اخلي. ورسره ټپی وای او سروکی کوي. راځي چې فرشتي مرسل ته وګښو چې د منګي په فلکلوریک ارزښت یې راپور چمتو کړي.
بیا به منګی ته ګوتې نه وړم، مور مې پرون له برګودره منې کړمه. منګی د پښتني ټولنې هغه فولکلوریک توک دی چې د اوبو د پاکو او یخو ساتلو سربیره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخیستل کېږي. تاسو به حتمی منګی لیدلی وي، اوبه به مو ترې څښلی وي، او یا به مو د منګی له خواږه غږ څخه خوند اخیستی وي. احمد الیاس چې د غزنی اوسیدونکی دی د منګی په اړه وایي:
بلې، د موږ په سیمو کې په دوبی کې هوا ډېرې ګرمې وي، د دې لپاره چې اوبه سړې وساتل سي موږ منګی کې اوبه ساتو، او له ګودر نه یا بمبې نه په منګی کې اوبه راوړو. منګی همداسې یو خاصیت لري، څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل سي هغومره اوبه ډېرې سړې وي. موږ هم د شپې چې اوبه منګی ډک نو تر سهاره پورې د اوبه ډېرې سړې وي.
د لوګر اوسیدونکو لینا علي خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک له ښکلو منګیو څخه کار اخلي.
خلک هغه منګوی نه ډیره استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري، او خصوصا هغه شاد شاد رنګونه، ښکلي ښکلي رنګونه ولري، نو انجونې همغه ډول منګی ډیر خوښوي چې نسبت او غواړي چې منګی نسبت نور انجونو ته ښکلي رنګ ولري. او دا د منګی دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا، او ځینې سیمو کې خو هیڅ انجونې منګی نه استعمالوي، او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګی نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه ځي، خو په وختونو کې ډېر یو خدو دودا چې مازیګری به انجونې سره راټولې شوې، او لاړل به یو بل کورونه ته ټول به سره یو ځای شو، بیا به لاړل منګي به راوخسل ګودر ته بلاړې اوبه به راوړلې.
فرید په خپل کلی کې د منګي اوبه څښلي، خو په ښار کې ترې اوس کار نه اخلي. دای وای چې دښنه منګي وب ډیر یخي او خوږي وي.
دغه منګوي نه چې کله ګټه خېسل کیږي، زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاودوي د سړو او بول لپاره دغه منګوي نه ګټه خېسل کیږي. دوی لپاره په کلو باندو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي، او زیاتره هلته دوی کوخه کې چې لګښنه کبل هم وي. په دې چې کله چې کبل باندې اوبو شندل شین وغه کبل بیا د زیات وخت لپاره اوبول ځان سره ساتي، او دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي.
منګای په فولکلوریکو ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی، نو ځکه خو مینان وایي: ما د ګودر په غاړه خښ کړی چې مات منګی می جنکی په قبر کې دینه. د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد احمد چازغم وایي چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دی.
نن سبا د منګی په ځای باندې نو شیان دي، اصلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوی څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت نو تاسو په هیواد کې راشي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشری وي، او بیا دغه یخ او زلالی اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تیره په تیره د روژې ماښام ورباندې مات کړي.
استاد زغم وایي: لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي، ځکه خو د مالی موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي.
چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي، او د علمي بنسټ لمخې درستی بڼه ټاکل کیږي. په پښتو ادبی دایره کې د ادبی او هنري ژانرونو د نوموونی مسالې وکړ کې چې ناو لسنزو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبی او هنري ژانرونو د نوموونی په پاره د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون سره غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوې دي دغه نومونه څه ډول شوې؟
دا نومونه مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو کې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات دي او دویمه برخه دیوانی ادب دي. ښه شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونه تر موږ راغلي دي دا موږ د امغه د ولس له نمونه راخستی چې ولس ورته څه ویلي دي امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي څېړونکي یا محقق پاتېږي د ته نوم ورکي دا کم ښکاري. اوس بیلګه سروکستان نوم نه دی دا خپله ولس ورته ویلی دی دا سروکی دی سر نه اخیستی دی کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي وسر غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی د نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ ټپه او همدارنګه مصره دا هغه نومونه دي چې دا ماتا نه دي ورکړي دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي په بل سیمه کې لنډۍ بولي په بل سیمه کې مصره بولي او کداش کوم بندوم هم ولري او لري بای او دا په لنډیو کې هم د دوی نمونه راغلي دي استعمال شوی دي. همدارنګه بابولالی دام تانه دا ورکړي دا نوم تانه دا ورکړي دا نوم هم ولس ورکړي چې بابولالی دي.
یو خو هغه نمونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي یو هغه نمونه او ژانرونه دي چې مختل نور ادبیات راغلي
همدا زه وایم رازم هم دي تم کنه یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب مونږ ورته وایو هغه ادب دی چې تحریریه لیکل شوی ادب دی او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبونو په اغیز باندې راځي خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت لغه فرق دی هغه غاسي نوی. مثلا غزل دی د غزل شکل او جوړښت پام دی ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصری څنګه په قافیوي جوړښت سره برابر وي د هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغه راغلي دي همغه دغوی تعریفونه دي موږ کټ مټ راخستی دي او بیرته بیا په سوچ نه کړی یا کار کړی نه دي. قصیده هم داسې درواخله رباعی هم داسې درواخله دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا د هغه په څیر نه دی. وزه ته وایم قصیده تر غزل وړاندې ده
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو قصیده وړاندې ده ځکه قصیده خپل درې برخې لري او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و تشبيب و دعای ګریز و صحیح و دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا څه شته ویلې مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو بیتونه به ډیر شو موږ به ویل ګونده قصیده ده دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم کرا غلی ده موږ له دغوتو په شمار دوه قصیدې لرو
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ خسری سوری
دا په برابر
دا قصیده برابر زکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبيب برخښته یا د امدا دوایا غوري زدا برخم پکشته صحیح ته دا اغه نه راوړاندې چې دغه قصیدې ولولې ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی هغه ادب چې دیوانی دی مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدل نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي او دا ولې نه وي دا داسې ده چې په وخت په تیرېدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول خلکو بیا وخت نه لري چې داسې اوږده شعرونه واوري یا ووایي او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورور پای کې نوښت دا رامنځته شو دا تغزل برخرابېله شو دا و غزل او غزل کې ټول ستایل وي شروع په ستایل باندې کېدل صحیح ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدلې چې و. غزل تن رامنسته شو یا مثلا دینه دو بیت اخواته شو دو بیت اخو یو بل فورم وزیګو په پختو ادبیت ته چرش لپرته لغه دو قصیدو چې ما زما د چرند د مخه چاغه د دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي ما په پختو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې به پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامو باندې څه شی ویل شوی دي دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
د تمون په پښتو کې کوم
ځانګړی هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي راځئ چې دته بوللی وایو دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي راځئ دته بوللی وایو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
له منځه لاړ شي
صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده هماغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی
په موضوعي لحاظ
باندې د انزور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انزور وصلې دی
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه
ولې نشته دا خو ما په دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د دغسې یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو دا خو یو سړی جګ شوی زه یې څوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي د نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې دا غزن راغلی مونږ ته کنه څه چې بیا زمونږ د خپل څېړونکو بیا بیرته پیشخون وهلی دی دا ګډ وډ کړی دی راځي خو اوس خدا ولس خو تاسو یو نوم پریښی دی صحیح
بله
زره شاند چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړه او هغه چې ولس ته پریښی او خو دومره څېړنیز فکر پیدا دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کو کټګوري خو غوی کار نه کټګوري زموږ استاد کار دی
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته وی ټاپه ورته وی خاص جوړښت دی هیڅ دې کې څه نشي ویل کېدی عروضي جوړښت یې معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا وسته بیلې د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین را تیریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تاو تړلې په دې برخه کې ګوره ځنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت لمخې ته چاته نشي خودره اوس که ته یو چاته څه ښه لنډۍ ښه نو ته ورته څه ویلې شي تو ورته لکه تلګه غاروزی جوړخ چې ټاکلې ده او ورته خې لړنده پدی ور پیژنې پدی خو نه ور پیژنې چې دا عشق ته دا محبت ته دا داری دا خو موضوع ده
او په موضوعي لحاظ خو بیا
فخت نشي وس ما وړاندې زلت د بیا م دا کړل ده چې راځي دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کو او اغه جوړښت لمخه چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډې تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته چې یو په کې کارو کې
مسؤوله مرجع پونتون ده او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي دا د دې دوی سره کېنی په دې باندې بحث وکړي موږ ډېرې نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا د ادبیات تاریخ دا دورې چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه څه لکه دا ګرځې مې شدل ته دغه څه سره تبادله کیږي وي یو نتیجې ته ورسې نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو متاسفانه دا کار نه دی شوی او وسه مرتیا دا وته
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنې ایوارډ ایجاد کړ او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوه دا جایزه د نړۍ د دریمې برخې نفوس یو ادبي جایزه ده چې د سارک اتو غړو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه د فنکار په دې برخه کې د همدغه ایوارډ ګټونکو نجیب منل سره غږیدلیو.
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي، هغه افغانستان واخیسته او بیا په افغانستان کې تاسې واخیسته. لومړی که دغه ایوارډ په اړه راته معلومات راکړي.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی او دا لومړنی ځل و چې ورکول کېده. دا افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زمونه نصیب شو. سارک هیوادونه اته هیوادونه دي، د منځنۍ آسیا نیولې تر جنوبي آسیا پورې، د افغانستان نیولې تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې. شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی. خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغومره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري. او علت دا نه دی چې موږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو، علت دا دی چې موږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي. نو د دغه یوه رواج ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و.
د کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ ورکونې پروسه څه ډول وه؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او هغوی په خپل منځو کې بیا سره خبرې کوي. داسې متن د مرمو چې څوک ورته نوماند وو، تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې خوا نیول کیږي.
آیا تاسې هلته خپل آثار وړاندې کړي وو که نه؟ یوازې ستاسې په کارونو باندې چې هغوی پخوا پرې خبر وو تاسې ایوارډ درکړ؟
د افغانستان د حکومت لخوا زما آثار هلته معرفي شوي وو او هغوی پرې خبرې کړي.
له خبرو وروسته تاسو ته ایوارډ درکړ. له دغه ایوارډ ور علاوه په دغه سکنۍ غونډه کې نورم کومې جایزې وي چې نور لیکوالانو ته ورکړل
شي؟ نه، دا فقط یو دغه یو ایوارډ دی چې هر کال یو ورکول کېږي یو نفر ته. دغه محفل چې زه ورغلی وم دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن په یو برخه کې دا ایوارډ ماته راکړل شو او په غوړه باندې سریلانکا د خپلو خلکو لپاره په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړل. یعنی محفل یوازې د دې ایوارډ په خاطر نه و جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیې او مسمدیاري وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کتار کې د پروتوکول د لحاظه دا غد لاسمه واخیست.
که زموږ یو ځوان په کلو اطرافو کې دا خبرونه اوري او هغوی د ایوارډ خبر شي، نو خامخا به د هغوی سره په زړه کې دا پوښتنه چې د دغه ایوارډ اهمیت زموږ دپاره څومره دی، که دغه اهمیت راته بیان کړي.
ما تاسو ته وکړه چې د نړۍ د نفوسو درېیمه برخه په دغه هیوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغې مجموعې یوه برخه ده او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویاړ په لاس ورځي، نو دا پخپله داسې وبوله چې د نړۍ په سطحه د نړۍ د درېیمې برخې د نفوس استازیتوب کوي او همدغه به په دهمې پاړه باندې کافي.
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندي کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړی. دا کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپاڼه ماشومان په باغ کې لوبې کولې. کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو. کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سری ادی د پالکو په پاکولو بوخته و. بیخی د هغوی په چغو غوږ نړپاوه. له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم، ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید، ټوله ورپیده. بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه، ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو، وینو یې په تندې لارې کړې وې. وی ادی د درنه جار شي، دا چا؟ دا حمید. ولې ولې په دې څه بلا راښکته شوې وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې. دې سور بزوړک راباندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولې ادی هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي کنه. سور سری ادی ژر له خپلې ملانه سور دسمال راخلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه. په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې. هلته په کټ کې سور سری ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتمونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینا وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډېر زور سره راخلاصه شوه. سورسرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشینداري او راکټونه. په یوه شیبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سورسرې ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څېر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل رایادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخپټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شیبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په سور تنور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سری ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستوني ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمونږ غوتو تر غلی تقریبا سل کاله د دې تر اثر وروسته دی، او دا ادبی نخه هم د غور په جنوبی خوا او د هلمند د غاړو په حقو خارونو پورې اړه لري چې په هغو وختونو کې روښانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم دی، ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال هم د پټې خزانې مؤلف د شیخ کټه له لرغوني پښتانه څخه نقل کړی چې دلته کټ مټ وایو. ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسی حکایت کا. شیخ کټه رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلې او په بس کې له علماو او فصحاء ولوستنه وکړه، او رستولار په عراق کې په کلو کلو د لویو امو څخه سامه وکړه، او ابن خلاد چې سرګانو په ابن علی ناصره په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه د عربي بلاغت او اشعار ولوستل، او په 294 هجری قدسی کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل، او هغه وخت چې د دو استاد ابن خلاد لونسو نو د به خدمت کا او د هغه څخه به خواږه شعرونه په ادب کې د عربو اوریدل. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړه ولیدی. ابو هاشم سروانی یو له هغه شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه خ په هیدل کپټه خزانه چې وای په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو، او د عربو د ادب له هغه مشهور استاد استفاده کړله چې ابن خلاد نومیده او په ابي علینا معروف و. هاشم په سروان کې زیږیدلی او په بس کې ژوند تیراوه، او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و، او د په پښتو یو کتاب هم ښکلی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و، او نوم یې د سالو وږمه و. په خواشینۍ سره چې دا کتاب اوس نشته، او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی، همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنا لري، او دا سیخکاری چې دا کتاب د پښتو له لومړنیو مؤلفاتو څخه و. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی، د پټې خزانې په ذریعه له لرغوني پښتانه څخه را نقل سوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي، هاشم سروانی د درې ژبو شاعر و، هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسی اشعار ویل. خو د دې عربي یا فارسی کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسی شعر زموږ په لاس کې وای، نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی و، یو شعر یې درهم ستایل دي، او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی:
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، د خاوند په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورله ورزی وینای اوری، ژبور ورله ورزی وینای اوری، د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، پر نړۍ وی په خړو پی ژوندونه. که بډایا سونی و بولی خلق وای، دا وینا د رښتیا نه یل رښتونه. که بی وزله وای رښتیا خبره، که بی وزله وای رښتیا خبره، نور وای دا خو سونی دی تیرونه. هو درهم خیندی هر چاله لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندی هر چاله لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي، د وسله کڅوک پرې کاندي قتالونه.
ما د درست ترکو سردار لیدلې نه ده، چې په یې سور سر نوی خود غریب، ما غریب سړی هوښیار لیدلې. هر ونا خپل
سره لري ما مالدار ایماندار لیدل نه دی هر سره د خپل مطلب پوری یار دی ما د خدای د پارا یار لیدل نه دی زه رحمان د محمد د در خاکرو دے دربار لیدلے
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکو صحنه په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تعلق کل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړي
ورېښمین خیال.
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پی چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اونسی، دل تمین تپس پک قتل کی، یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورکتی، دل تو اسم د دیدن پا ارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورکتی، دل تو اسم جڑاگانی پٹی کی، یہ حل تا ہیچ قاموس کی نوم د جڑا نشتا، دل تو اسم ارزوگانی وجل کی، یہ حل تا مین دا او مین پالل کی. دل تا ہر قدم د شک پر بنیاد سپور دے، حل تا مین کی گمان پا یقین اوڑی، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، حل تا ژوند د هر چا خپل اراده ده، دل تل لری دی یوسف لخپل یعقوب، حل تا زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دل تا وسم جړاګانی غلی کی، حل تا ژوند په خنداګان کې تیری کی. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یو وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او تله مانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او تله مانه. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یو وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او ته لمانه، وای څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویر شو، خدای دانو څنګه ویر شو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کون او په کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
فکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مودي وشوي بارش نه تماشا کوي د فرش، یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا.